السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادي راډیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې چې پر ادبي، فرهنګي او هنري مسلو راڅرخي. لانډه خبري برخه کې به واوري چې ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا تر بل هر وخت ډیره شوې، خو وایي چې د خیر ښېګڼو په چارو کې د طالبانو لاسوهنو د دوی دغه چارې ټکنۍ کړي دي. دغه راز به د کابل کندهار پر لوی لاره د یوې ترافیکي خونړۍ پیښې په اړه هم واوري. البته دوه خونړیو پیښو په اړه باندې چې شاوخوا 50 تنه پکې مړه شوي، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د غزنی کندهار پر لوی لاره دوه خونړیو ترافیکي پیښو کې لږ تر لږه 50 تنه مړه او 40 نور ژوبل شوي دي. د طالبانو د ځایي چارواکو په وینا دواړه پیښې پرون چهار شنبه د مسافر وړونکو بسونو او ټانکرونو د ټکر له کبله شوې دي. لومړۍ پیښه د غزنی په شهباز سیمه کې د یو مسافر وړونکي بس او د ګازو د ټانکر ترمنځ د ټکر له کبله شوې ده. د طالبانو یوې ځایي سرچینې چې نه غوښتل نوم او غږ خپور شي، پیښه کې د 12 تنو مړینه او د 14 تنو ټپي کېدل تایید کړي دي. د غزنی له همدې سیمې شاوخوا 15 کیلومتره لرې د نانی په سیمه کې دویمه ترافیکی پیښه د یو بل مسافر وړونکي بس او ټیلر ترمنځ د ټکر له کبله شوې. دغه پیښه کې د 3 تنو د مړینې او 4 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. مړو او ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سوریې پر نویو واکمنانو غږ کړی چې خپلې ژمنې پر ځای کړي، کنه لکه د افغانستان د طالبانو غونډې به په نړیواله کچه منځوي شي. انتونی بلینکن پرون چهارشنبه په نیویارک کې یوې غونډې ته ویلي، طالبانو لومړی خپل ځان ډیر عصري څرګند کړ، خو په خبره یې وروسته یې اصلي رنګ ښکارا چې له کبله یې د پام وړ منځوي شول. فرانس پریس خبري اژانس د پرنجونو او ښځو د طالبانو بندیزونه د همدې منځویتوب لاملونه یاد کړي دي. بلینکن د حیات تحریر شام وسلوالې ډلې ته چې پر سوریې واکمنه شوې ویلي، که غواړی چې منځوي نشئ، باید د سوریې د پرمختګ لپاره یو شمیر ځانګړي کارونه ترسره کړي. تر اوسه د سوریې نویو واکمنانو چې د ترکیې ملاتړ ورسره دی، له نړۍ سره د تعامل خبره کړي او ویلي دي چې دوی د ښځو له ازادیو سره کار نه لري او حقونه یې تامینوي. د بشري حقونو یو سازمان په ایران کې د یو افغان په شمول د شپږو تنو د اعدام خبر ورکړی دی. په ناروې کې میشته د هنګاو په نوم د بشري حقونو سازمان په خپل ویب پاڼه کې دا خبر خپور کړی چې دا کسان د چهارشنبه په ورځ په بخښنې سره د کرچ ښار په قزل حصار زندان کې اعدام شوي دي. د دې راپور له مخې اعدام شوی افغان عبدالباري په کوهینومي کې د ایران د بشري حقونو د سازمان په وینا د شاوخوا یوې میاشتې په ترڅ کې په ایران کې لږ تر لږه 12 افغانان اعدام شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په یو راپور کې ویلي دي چې سږ کال په افغانستان کې د کولرا 15,569 پیښې ثبت شوي. د دې نړیوال سازمان په راپور کې چې پرون خپور شو، راغلي چې په نړۍ کې د کولرا تر ټولو ډېرې پیښې په یمن کې، بیا په افغانستان او ورپسې پاکستان کې ثبت شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل میاشتني راپور کې هیله ښکاره کړې چې د کولرا د واکسین په برخه کې پرمختګ شوی دی او د نومبر په میاشت کې 3.5 میلیونه ډوزه واکسین زیرمه کړی دی. پاکستانی چارواکو د بلوچستان په ناکرار ایالت کې د پولیو واکسین ځنډولی دی. تر اوسه د دې ګام لامل روښانه نه دی، خو په سږ کال کې په پاکستان کې د پولیو 3 پیښې ثبت شوي چې 6 په بلوچستان کې دي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي په دغه هیواد کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو غوښتنه کړې ده. ګیر پیدرسن پرون په دمشق کې خبریالانو ته ویلي چې ډیری هیلې شته چې په سوریه کې د یو نوې پیلامې شاهدان وسو. د داسې سوریې چې هلته نوی اساسي قانون وي او د انتقالي دورې له پای ته رسېدو سره انتخابات ترسره شي، او ټاکل شوی چې نن د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې په پلازمینه هراري کې یوه ورځنۍ لوبه وکړي. د زیمبابوې ته د افغان لوبډلې د سفر په ترڅ کې دا د 50 دوهمه لوبه ده. درېیمه مسابقه به د شنبې په ورځ ترسره شي. لومړۍ یوه د سه شنبې په ورځ د باران د ورېدو له امله مساوي شوه. په پام کې ده چې افغان لوبډله له کوربه هیواد سره دوه ټیسټ لوبې هم وکړي. تر یو ورځنیو لوبو مخکې افغان لوبډله له زیمبابوې څخه د 40 لړۍ ګټلې. د دا وو خبرونه تفصیل زمک په ویبپاڼه کې هم مندل شي. آدرس د آزادی رادیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د خبرونه په سر کې درته یادونه وکړه، د دې سات ډیره برخه د آزادی رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو لنډه خبری برخه هم لري. د خبری برخه د سر راپور راخلو د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر اوچا پرون چهارشنبه په افغانستان کې د بشری مرستو په اړه خپل راپور کې ویل چې د دوی د خیر خیګنو په چارو کې د طالبانو لاسوهنو او مداخلو دغه چارې ټکنۍ کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د دوی په ټکو په افغانستان کې بشری مرستو ته اړتیا تر بل هر وخت ډیره شوې. تفصیل له احمد شیبر اورو.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همشغي دفتر یا اوچا د نومبر میاشتې په ترڅ کې په افغانستان کې د مرستو په چارو کې د 104 شپې ته داسې پیښو خبر ورکړی دی چې د چارو د ګډوډۍ سبب شوی دی. د اوچا په باور د دې میاشتې مخکې په پرتله شپږ پنځوس په سلو کې زیاتوالی شي. اوچا زیاتوي چې د دې مداخلو نه نیوي په سلو کې مسؤلیت طالبانو ته ورګرځي. د اوچا په راپور کې راغلی دی چې د محدودیتونو له امله دوه بیا بشری پروژې ځنډېدلې او دوه پروژې یو مختړل شوې دي. د راپور له مخې په نومبر کې د بشری مرستو ریو مرکز چاري هم په موقته توګه ځنډول شوې دي. دا پیښې تر ډیره د افغانستان په جنوبي، مرکزي او غربي سیمو کې رامنځته شوې دي. د اوچا په راپور کې د بشری مرستو په چارو کې د مداخلو په اړه دې ته اشاره شوې ده چې له مرستندویانو د کارکوونکو د لیست غوښتنه شوي، د حساسو معلوماتو غوښتنه شوي، د استخدام په چارو کې مداخله شوي، د ښځینه کارکوونکو د محدودیتونو غوښتنه شوي او خدماتو ته د ښځو د لاسرسي د مخنیوي په څیر پیښې ثبت شوې دي. د اوچا په راپور کې ښکاري چې د کارکوونکو پر ضد خشونت زیات شوی. تیره میاشت پښتانه مرستندویان نیول شوي، له دوو کارکوونکو سره فزیکي خشونت شوی او څلور مورده د تهدید هم ثبت شوی دي. رویټرز اژانس تیره اونۍ په یو راپور کې څرګنده کړه چې له افغانانو سره بشري مرستې د پام وړ کمی شوي دي چې له امله یې لوږه او فقر زیات شوي دي. د دې اژانس راپور له مخې دا ستونزې د طالبانو سختریزه تګلارو پسې پراخې کړې دي او له بې ځایه شوي او کډوالو سره هم مشکلات زیات شوي دي. په کندهار کې یو بي ځای شوی مېرمن یا ساجر اډو ته وویل
قلم دا مومنان می دا غاړي د زوی کې مانی دا غاړي دی ور خپل د می دا غاړي مومنان مرته ولاړ قلا دا غره کمالات کوم دی دا د تشویبني لري او چن موږ درګه په جلال کډوري په خسي په اصل ور پنځو کړو بای
د هرات شیندن و اوسیدون کې عزیز ګل بیا ساجر اډو ته د خبرو پر مهال د ستونزو د حل لپاره وړاندې وکړ
او دا مسولین ارڅوب چې وسو چې وز مش سره خبرې چې دا مثال دغه وساته د تمام شندان می خصوصا د زیرکو د ټولو لسوالي سره همکاري وکي یو د خوراک او بورته پیدا کړي د بزګرو سره کارګرو سره یو کارونه ورته پیدا کړي دا مشکلاتو څخه ووزي.
د اوچا د راپور په استناد د وړم 2023 کال د نوومبر په پرتله سش کال په دې میاشت کې د بشری مرستو په چارو کې مداخله 10% زیاته شوې ده. بلور ته اوچایو ورسمخ کی تر دی په یو بل راپور کې ویلی وو چې په 2015 کال کې په افغانستان کې 2.9 میلیونه کسان بشری مرستو ته اړتیا ولري. دا اړمنو د شمیره د 6 کال په پرتله تقریبا 8 لکه کم ده. اوچا مخ کې ویلی وو چې په 2015 کال کې 3 میلیونه او 1 لکه کسان بشری مرستو ته ضرورت لري.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
تاسو ازادي رادیو ته غوږی د کابل کندهار ترمنځ پرون دوه خنړی ترافیکی پیښې شوې دي. محلي چارواکو ویلي چې په دغه پیښو کې لک تر لګه 50 تنه مړ شوی. تفصیل له محمد صادق رښتینی اورو.
لومړی پیښه د غزنی په شاباس سیمه کې د یو مسافر وړونکو بس او د غازو ټانکر ترمنځ رامسته شوی ده. په غزنی کې د طالبانو یو بی ځای سرچینې په دې پیښه کې د ولسو مسافرو د وجل کېدو او شپارس نورو د ټپی کېدو تایید کړي.
د موټر دغه نه معلومې ټوله شیطان د لیکس باندې غټ موټر دی دغه نه معلومې نو مشانه معلومې خو د کابل د خواص فر روانو ټول شید.
اما حال دوهمه پیښه د غزنی په نانی سیمه کې چې د دې پیښې لځای 15 کیلومتر لري موقعیت لري رامنځته شوې ده. په دې پیښه کې یو 1570 بس موټر چې له هلمند څخه کابل ته روانو د ټیلر موټر سره ټکر شوی. د عین شاهدانو په وینا په دې پیښه کې 30 کسان مړه او 4 نور ټپیان شوي دي. د هلمند اوسیدونکی عبدالقوی نصرت چې په دغه پیښه کې د ژوندۍ پاتې سو 4 کسانو په جمله کې دي، ازادي رادیو ته د پیښه کیسه داسې وکړه.
یو لس بجې تقریبا د هلمند سمارکټ راوت میرویس نیکه نمائندګي و روانو تر مکور چې راوځي تر ته دې چې نیم فکر کوم را تیر سول ان شاء الله تر اسکر کوټم را وتلو. نو دلته یو دا غټ موټر دی، دا کمپریشلی کرش پکښې دی، دا پر سړک روان دی، موټروان په سور ورسېدی، دا خو بل موټر رالی، دا خو چې بل موټر رالی نو اخو ته خو نسه وشتلې. موټروان کوشش وکړي چې رستا لاسته ځان واړي، رستا لاسته چې واوښتي چې دا اوښتي ډیر تیز روانو، دا غ موټر کې بند سو، چې پکښې بند سو دا غ باډي دا غ زدانې مې زدا پیسې په سور وخت تر سره ورڅری کړ، دا موږ موټر ټوله څری کړ. نو موټروان خو یو لستونی مال مې دی، نور ګر سره پک شوره کو غوښه کړ، ګر سره دکان سره ورګټ یو زوما یو درې نور ژوند پک شپات سوله زل نو کې د خبرو ما نور درې بستر دی په غزنی کې.
د دواړو پیښو لامل د موټر چلوونکو به احتیاطي د سرعت زیاتوالی او د ترافیکي اصولو نه مرات ګڼل سوی. په غزنی کې د طالبانو سیمویزو چارواکو ویل چې د ژغورنی عملیات روان دي، خو د پیښو شدت د مړو او ټپیانو د شمیر د زیاتېدو ویره زیاتوي. د هیواد په لارو کې د ترافیکي پیښو دا ډول زیاتوالي اندیښنې راپارولې دي، او خلک د طالبانو له حکومت د ترانسپورتي شرکتونو د اصلاح او د موټر چلوونکو د څارنې غوښتنه کوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ
تاسو ازادي رادیو ته غوږی. د امریکا متحده ایالاتونه وایي د پاکستان د بالستیک توغندیو د پروګرام په تړاو اضافي بندیزونه لګوي. دا بندیزونه هغه څلور بنسټونه په نخښه کوي چې د واشنگتن په وینا د دا ډول وسلو په خپرېدو یا رسولو کې برخه اخلي. اسلام آباد هم ورته عکس العمل ښکاره کړی. تفصیل به له احمد شبره واورو، ورپسې له احمد شبر سره پاتې شئ. ازادۍ رادیو مجله ورسره واوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې د چهارشنبه په ورځ خبر کړ، وویل متحده ایالاتونه به په پاکستان کې د لری واټن توغندیو د خپرېدو پر ضد هڅو ته دوام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویپاڼه کې په خبره شوې اعلامیه کې راغلی دي چې په پاکستان کې پر څلورو شرکتونو د بندیز پریکړه د پاکستان د وجود واټن وشتونکو توغندیو د پراختیا د ادامې او د هغه له عمله د رامنځته شوي ګواښ پر وړاندې کې شوې ده. په اعلامیه کې د څلور شرکتونو یاد شوی دي چې یو د پاکستان د ملي پراختیا کمپلیکس دی چې د پاکستان د بالستیک توغندیو د پروګرام مسول دی، او د پاکستان د اوږده واټن بالستیک توغندیو د پروګرام د پراختیا لپاره د موادو د ترلاسه کولو هڅې کړې دي. بل افیلیټس انټرنیشنل، اختر او سانس خصوصي شرکت، او څلورم راک سایډ انټرپرایز شرکت دی چې د تجهیزاتو د رسولو لپاره کار کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن پنځشنبه د دسمبر 19 په یو بیان کې چې په خپل اکسپانه کې خبر کړی دی، د واشنگتن پریکړه د تاسف وړ او مغرضانه بللې ده. په دې بیان کې وړاندې راغلي دي چې اسلام آباد خپل ستراتیژیک ورتیاوي د خپل حاکمیت د دفاع او په جنوبي آسیا کې د سولې او ثبات د ساتلو لپاره دي، او دا ډول تګلاري د سیمې او له هغه بهر د ستراتیژیک ثبات لپاره خطرناکې پایلې لري. تیر میاشت هم واشنگتن د پاکستان د بالستیک توغندیو په تړاو په 15 بنسټونو او یو کس بندیزونه لګولې وو چې په پاکستان کې د توغندیو په پراختیا او د توغندیو د تجهیزاتو او ټکنالوژي په چارو کې لاس درلود. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ماچو میلر ویلی دی چې د پیکینګ یو تحقیقاتي انسټیټیوټ له پاکستان سره همکاري کړې ده چې د شاهین درې او ابابیل توغندیو سیستمونه جوړ کړي، او د دې امکان شته چې اسلام آباد د نورو پراخو سیستمونو لپاره له چین څخه تجهیزات ترلاسه کړي. د امریکا متحده ایالاتونو پروسه شکل په اکتوبر میاشت کې د چین پر دریو شرکتونو هم بندیزونه لګولې وو چې پاکستان ته داسې مواد صادروي چې د توغندیو په صنعت کې ګټه ترې اخلي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم په دې خبرونه کې. د پښتو په نوم د دې هنري پارچې هنرمند زاکر حسین وومر وړاندې په خبرونه کې جزئیات ترکو. په خوست کې روانه اونۍ د رڼا په نوم د کتاب درې ورسنې نندارتون تر سره شو.
د کاروان اما کتابتون ځینې کتابونه نندارې ته وړاندې کړو چې تانا زموږ کتابونه خو شلاس زره وو.
د یو کتاب پاڼې اړو
د لټۍ روپوهنه کتاب چې اډوین سی بلسلی کله پښتو ته امداد الله تلاش رجبړل
د حمیم جلال زی غزل لرو.
ژوندې دې يم ساتلې بې دیدنه خو مننه په کال کې مې یو ځل کوي پښتنه خو مننه.
دا کاسی د هنر پاړه د یو اکاس میرویس رسولی نظر در سره شریکو.
اکاسان څه عکس اخلي یو داستان خپل جوړي مګم خلک سدا عکس ته ګوري خپل یو بل داستان ورته جوړي.
د هند کلاسیکی موسیقي استاد زاکر حسین وفات شو. زاکر حسین د کال په پیل کې د پښتو په نوم د موسیقي د وی پارچې له برکته د نړۍ د موسیقي تر ټولو ستر جایزه ګرامی جایزه ګټلې و. وړاندې په دې جایزه پاړه هم چې ستر سره شریک کړ. د تبلی د بیساری استاد زاکر حسین کورنۍ په یو بیان کې ویل دي چې نو موړې د سږو په مزمن ناروغي اخته وو چې د یک شنبه په ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا د سان فرانسیسکو ښار په یو روغتون کې ساور کړ. په دې بیان کې راغلی دي د یو شون کې عمربي پټوګه د هغه هڅو په بشمیره موسیقي ژغونکو نه هریدونکو اغیزې پرې شېدي. هغه هیله لرله چې راتلونکي نسل نور هم وهڅوي. هغه د کلتوري سفیر او د هر وخت تر ټولو د ستر موسیقي ژغونکو پټوګه یو بې ساري میراث پرې شوت. زاکر حسین په کلاسیک موسیقي کې د تبلې پېښندل شوې ژغونکې وو چې په تیرو شپږو لسیزو کې لډیرو نړیوالو هنرمندانو سره ګډ کار وکړ. زاکر حسین د 2022 کال په جولای کې د هند په ممبئی کې د تبلید اهمیت پاړه ویلو.
I mean one of the functions important functions of the rhythm is to be able to make people dance.
زما مطلب دا دی چې د تالیا و مهمه دنده دا ده چې خلک نڅاته وهڅوي او مجبور کړي. دا د لرغونو زمانو خبره ده چې کله به خلک اور ته راغونډیدل ډرمونه به غګول خلک به ورته نڅیدل سندره به ویلې او شور به جوړ کړي وو. نو دا عادي خبره و او هیڅ دلیل نشته چې ولې موږ نشو کولای دا دودیز عنصر عصري غږیزه تجربه ته راوړو.
زاکر حسین د افسانوي تبله شخونکو استاد الارکا زوی وو چې په 1955 کال کې په ممبئی کې زیږیدل او په وکلنې کې ل خپل پلار څخه د تبله شخولو زده کړه پیل کړه. زاکر حسین ل 12 کلنې څخه د هند کلاسیک موسیقي له مشهور هنرمندانو سره کار کړی دی. په یو مرکه کې چې په هند کې په ټولنیزو رسنیو کې په پراخه کچه لاس په لاس شوه زاکر حسین ویلي چې له زیږیدو وروسته پلار ورته په غوژنو کې د تبلې تالونه شخولې دي. هغه ویلي زه کور ته راوړل شوم پلار ته په غېش کې ورکړم. رواج دا و چې پلار به د خپل ماشوم په غوښ کې آسان کاوه خو هغه زه په غېش کې ونیولم خپل شونډې زما غوژنو ته نږدې کړې او زما په غوژنو کې د تبلې تالونه وویل. په 1933 کې زاکر حسین له مشهور بریتانوي ګیتار شخون کې جان مکلاکن سره د شکتی په نوم هنري ډله جوړه کړه. د ډېری هندي کلاسیک موسیقي د جاز د موسیقي له آلاتو سره یو ځای کړه چې په لویدیز کې د موسیقي یو نوی بڼه معرفي کړه. د هند صدر اعظم نریندرا مودی زاکر حسین د کلتوري یووالي نقشه بللی چې د نوموړي په خبره هغه د هندي کلاسیک موسیقي له لارې په نړۍ کې انقلاب راوست. مودی په ایکس شبکه کې په یو پوسټ کې لیکلي هغه تبله نړیوال سټیج ته ورسوله. په میلیونونو انسانانو د خپل بیساري تالونو شخولو لقبله حیران کړل. زاکر حسین ته په 2023 کال کې د هند پادما وی بھوشان دوهمه تر ټولو ستره ملکی جایزه ورکړل شو. سش کال زاکر حسین د هند لومړنی هنرمند شو چې په یو کال کې درې د ګرامی نړیوالی جایزې وګټلې. یو جایزه د پښتو په نوم د موسیقي پارچې له عمل خپل کړه. د پښتو په نوم د موسیقي پارچې د جایزې پاړه چې د کال په سر کې زاکر حسین ته ورکړل شو سنا کاکړ راپور لري.
د هنري پارچا پښتو نومیږي. پښتو د امریکا په کالیفورنیا ښار کې د ګرامیش په شپږم کلنی جایزو کې د نړۍ د غوره موسیقي جایزه خپل کړه. پښتو پارچا چې له هندي او ویدیو سازونو څخه د ذاکر حسین، بیلا فلیک، ایتکا مایر او راکیش چورسیا لخوا جوړه شوې د 2023 کال د می په 12مه خبره شوه. ښاغلی حسین مخکې د دې پارچې په هکله ویلي وو د هغې پوځي موسیقي له سرونو یې الهام اخیستی چې پر هند د انګریزانو واکمنۍ پر مهال د پښتنو په سیمو کې د انګریزانو پوځي مارشونو د موسیقي غږونکو او ځایي موسیقي له اوځای کېدو رامنځته شوي وو. ګرامی جایزې هغه جایزې دي چې د متحده ایالاتو د ریکارډ اکاډمۍ لخوا ورکول کېږي او د موسیقي صنعت کې د پام وړ لاسته راوړنې پیژني. دا د نړۍ په کچه د موسیقي په صنعت کې تر ټولو معتبره او مهمه جایزه ګڼل کېږي. د فرهنګي چارو پوه او لیکوال غفور لیوال ازادي راډیو ته وویل د دې هنري پارچې جایزې ګټل دا څرګندوي چې موسیقي د پښتنو په ټولنه، فرهنګ او تاریخ کې له هنري او فرهنګي پلوه یو ځانګړی ځای لري. نوموړي زیاته کړه،
په تابله کې د پښتو تال یو پیژندل شوی او د ځانګړي پام وړ تال دی. پښتانه موسیقاران، پښتانه هنرمندان د هند په تاریخ کې یو لویه برخه لري. طبعا چې دوی به هم د انګریزانو پر مهال، هم د مغلي واکمنیو پر مهال او تر ټولو مهم د افغاني واکمنیو پر مهال خپل هنري ارزښتونه او خپل هنري آثار له ځان سره هندوستان ته وړي وي.
نوموړي هم دا شان زیاته کړه چې د افغانستان د موسیقي نړیوال شهرت دا څرګندوي چې افغانان له فرهنګي پلوه د هنر مخالف نه دي او د موسیقي په برخه کې لګول شوي بندیزونه یو جبر دی چې پر دوی حاکم شوی دی. د طالبانو حکومت موسیقي حرام ګڼي او په افغانستان له بیا واکمنۍ وروسته د موسیقي په برخه کې په بیلابیلو فعالیتونو او آن اوریدلو هم بندیزونه لګولي دي، چې له امله یې ډېر شمېر افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي له افغانستانه ووتل او د ګاونډیو هیوادونو په ګډون نورو هیوادونو ته کډوال شول، چې وخت په وخت خپلې ځینې نوې جوړې شوې سندرې مینوالو ته د خپلو ټولنیزو شبکو له لارې خپروي.
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادي رادیو
د ناپلیون بوناپارت وینا ده چې وایي مال وسلو ته زیات وخت ورکړ ځکه زه پوه شوم چې کتابونه هغه سرتیری دي چې نړۍ فتح کوي. د خوست ښار له منار سره د کتاب لوستنې او مطالعې ته د خلکو د هڅونې لپاره د رڼا په نوم درې ورځنۍ نندارتون د اکشن بی پروس پیل شو او د سیشن بی پروس پای ته ورسید. د نندارتون ته څو تنو ورغلیو آزادي راډیو مجلې ته وویل،
نوم مې حبیب الله قهرمان د خوست ولایت څخه اوسیدونکی یم. د رڼا نندارتون لیدلو ته راغلی یم او بلابل کتابونه مې ترلاسه کړل او خپل ملګرو ته مې هم ډالۍ کړل. له دولت او داسې چرواکو څخه مو غوښتنه هم همدغه ده چې دغه تعلیم په برخه کې نور هم کارونه یا هغه جدي ګامونه چټک کړي تر څو موږ خوستوالو د مطالعې سره مخته شو او د تعلیم څخه لرې پاتې نه شو.
نوم مې زبیح الله همرز دی، د رڼا نندارتون ته راغلی یم او د خپلې خوښې کتابونه مې واخیستل او نورو ملګرو ته مې ډلۍ کړل. له دغه اړوند چرواک څخه مې هیله ده تر څو دا ډول نندارتونونه لا هم ډېر کې وای غځوي تر څو ځوانان له مطالعې سره آشنا شي.
نوم مې په زړه زړه درانه د خوست ولایت اوسیدونکی یم. د رڼا نندارتون ته راغلی یم او دلته مې د خوښې وړ کتابونه واخیستل او له یارانو ته مې ډلۍ هم کړل. له دولتي چرواکو مهیله ده چې دا ډول رڼا نندارتون په شان نور نندارتونونه هم جوړ کړي چې ځوانان مطالعې ته واسي.
په رڼا نندارتون کې څومره او څه ډول کتابونه نندارې ته ایښودل شوي وو؟ په دې اړه او له لویه سره د دې نندارتون په ارتباط مې د خوست د یو مدني فعال په کتاب مین ابراهیم ایمان څخه پوښتنه وکړه چې دا نندارتون د چا لخوا جوړ شوی وو.
مننه صبر صاحب. عموما رڼا نندارتون خو د پخوس کې مونږ د کاروان اما کتابتون یو خصوصي اما کتابتون جوړ کړی دی. نو مونږ دې لوري جوړ کړی وو، بیا مونږ سره پخوس کې اطلاعات و فرهنګ ریاست او په کابل کې د اما کتابتونونو ریاست هم همکار وو. په دې کې
په دې درې ورځنی نندارتون کې تقریبا څومره کتابونه ستاسو لاټکل سره سم ننداری ته ایښودل شوی؟
اجتماعیات هم و نور ډول ډول ادبیات، ډول ډول کتابونه و اسلامیات.
لتا سره په دې نندارتون کې لکه څنګه چې تاسو وویل د کابل عامه کتابتون هم راسته کړی و، نو لنور ولایتونو هم خلکو کتابونه نندارې ته راوړي.
نه یوازې د خوست کتاب پلورنځي راوتلی و او مونږ د کابل نه او خپل د کاروان اما کتابتون ځینې کتابونه نندارې ته وړاندې کړي وو چې تا نه زموږ کتابونه خوښ لاس زره وو. نور ټول ټوټل کتابونه کېدای شي له دې نه ډېر وي ځکه په خوست کې زیات کتاب پلورنځي دي. دوی ټولو کتابونه رابسلي و نندارې لپاره.
نو په دې حساب باندې تقریبا څومره ساحه د کتاب دی نندارې نیولې وه؟
عموما دلته د خپلواکۍ مینار دی، ډېر لوی مینار دی، ډېر لوی چمن لري. تاسو به په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدلی وي ساحه بیخي ډېره وه، کتابونو ننداره بیخي ډېره وه. تېر کال هم موږ همدلته نندرتون کړی و په همدې مینار یا په همدې څلي. نو د تېر کال نه زموږ کتابونه سږ کال ډېر وو.
تاسو څنګه وویل د کاروان عامه کتابتون کنه؟ دا خو په دې کې خو هغه کتابونه دي چې خلکو د لوستلو لپاره دي، نو تاسو د خرڅلاو لپاره وړاندې کړل؟
او دلته ځینې کتابونه مونږ کابل کې د دانش، سروش او نورو کتاب پلورنځونه راوړي وو چې خلکو غوښتنې کولې. د کاروان اما کتابتون کتابونه یوازې د مطالعې لپاره مونږ وړاندې کړي وو. د خرڅلاو کتابونو ځانته میزونه وو چې له هغې نه به خرڅلاو کولو چې ځینو کتاب پلورنځونه مونږ راوړي وو او د خوست کتاب پلورنځي راوتلي وو. په مونږ زموږ په هغه کې ډېر د مطالعې کتابونه وو چې هغه مونږ نه پلورل ځکه چې هغه کاروان اما کتابتون مربوط وو. کوم کتابونه چې د فلور د بارا مونږ را وړي ول کابل نه او د خوست کتاب پلورنځي نه راوتلی وو امو ګو پلورا.
یعنی د الله سره عنوان کتابونه چې تاسو یاد کړل په دې کې څومره برخه ده خرڅلاو لپاره؟
په دې کې خواوش فکر کوم څلور زره به د خرڅلاو لپاره وي ځکه چې مونږ د شپږو زره خواوش کتابونه د کاروان اما کتابتون د سیمبر تخپل اما کتابتون ته تسلیم کړل. البته کاروان اما کتابتون نوی فعالیت پیل کړی دی، دا خصوصي کتابتون دی، په خوست کې نومړی خصوصي کتابتون دی.
ستاسو لوري چې کوم کتابونه وپلورل شول په هغه کې تر ډیره کوم ډول کتابونه ډیر خرڅ شول؟
عموما ادبیاتو د ناول برخه وه، شعر وو، ارواپوهنه وه، په دې تاریخ کتابونه دا اسلامیات هم چې عموما د عربي او پښتو اسلامیاتو پلورل شول. ډېر اسلامیات او ادبیات بازار ښه وو.
نورو کسانو چې کوم کتابونه وپلورل د هغوی په برخه کې تاسو ویلی شئ چې کوم ډول کتابونه ډېر خرڅ شوي؟
عموما په خوست کې ځوانان د ادبیاتو سره مینه لري. ما په دې د ملګریو نه پوښتنه کوله یا د نورو کتاب پلورنځیو نه پوښتنه کوله، ډول ډول کتابونه پکې هر شول. د هر مسلک کتابونه، د طب کتابونه هم مونږ درلودل، د انجینرۍ برخې کتابونه هم مونږ درلودل. ما ته کتاب پلورنځی والا وویل چې بازار بیخي ښه دی او عموما په خوست کې د کتاب بازار په دې وروستیو کې سوړ و، خو کله چې د نندرتون ولګېدو موږ اعلانات وکړه د ولسوالیو نه او د مرکز نه ډلې ډلې خلک راتلل ترته کتابونه اخیستل او د شخصیت پمتون محصلین هم په دې کې وو چې د بیلابیلو پنځیو.
تاسو دې ته اشاره وکړه چې په خوست کې د کتابونو بازار په وروستیو کې سوړ و. للو یې سر په ټول افغانستان کې د کتابونو بازار او د کتابونو د چاپ چارې ټکنې دي. څه فکر کوئ چې دغه نندرتونونه کډیر شي او یا که تاسو د سیاسي وکړي چې په خوست کې په لنډه موده کې بل او بل نندرتون هم جوړ کړي ګټه به ډیره نه وي؟
موږ خپل کاروان اما کتابتون خصوصي اما کتابتون چې جوړ کړی دی تر ډیره په دې فکر یو چې موږ په خوست کې یو ورځینی نندرتونونه جوړ کړو ځکه د خلکو د تقاضا د غوښتنې دي، بربر غوښتنې دي. نن ورځ موږ نندرتون پای ته رسیدلو ډیر خلکو غوښتنې وکړي چې تاسو دا نندرتونونه ډیر کړئ. خلک د کوم د خلکو د لپاره نندرتونونه وړاندې کو نو تبن کې د کتاب سره مینه او د کتاب مطالعه فرهنګ تبن زیاتیږي. نو عموما خلکو هم غوښتل، ډیرو خلکو ویل چې بیا کتابخانه ته نشو تللی، دلته چې نندرتون مونږ جوړ کړی و یو کافی شاپ د نندرتون په ځای کې و، چمنونه و، ګلان و، نو یو داسې خوندوره فضا و، کتابونه و، خلک ډلې ډلې راتلل به خپل ذوق کتابونه یې اخیستل. نو خلکو دا غوښتنه وکړه تاسو دې کار ته دوام ورکړی او په خوست کې نندرتونونه جوړ کړی، ان شاء الله دا ټکنۍ حالت به سم شي.
تاسو د خلکو راتګ ته اشاره وکړه، ایمان صاحب یو اټکل کولی شئ چې تقریبا څومره خلکو ممکن د رڼا کتاب لنندارتون څخه د درې ورځو په ترڅ کې لیدنه کړې وي؟
دا کی خو نشم ویلای، خو یو اټکل لمخې کوم درې څلور زره کسان شاید راغلي وي، ځکه چې موږ چې په لومړۍ ورځ په دوو بجو نندارتون پیل کړو په هغه ورځ ډېر خلک راغلي وو د پرانیس غونډې لپاره، وروسته په دویم ورځ خلک راتلل، که څه هم په خوست کې نمره خونی وه د مکتبونو زده کوونکي هم راتلل او خلکو عادته ډلۍ اخیستې د زده کوم فارغ وو د مکتبونو نه ایده د پاره ډلۍ اخیستې. دقیق نشم ویلای خو خواوشا درې زره کسان کېدای شي راغلي وي.
له ښاغلي ایمان څخه مننه. په همدې خوست کې ساری شو او د یو کتاب پاڼې اړو د لټۍ ارواپوهنه. دا کتاب له بهرنی ژبې امداد الله تلاش په پښتو ژبه ژباړلی دی. د دې کتاب د دوهم چاپ پر پښتې لیکل شوی دی. لټان د نړۍ هغه وګړي دي چې خپل استعداد نه خبر دي. دا کتاب په خوست کې میشت ځوان لیکوال طارق وزیر لوستی دی. د دوی ارزونې ته به غوښ شو.
ټول انسانان بلابل او ډیر مختلف استعدادونه لري، یعنی یو کس په برخه کې داسې استعداد لري چې ممکن بل څوک یې ونه لري. نو په نړۍ کې هر انسان ځنګړی دی یا حتمان یو داسې څه لري چې له نورو یې منفرد کولای شي، خو ځینې ورته متوجه شي هغه خپل استعداد ته وی غوړوي او ځینې همداسې ګور ته یوسي. دا مختلف علتونه لري. یو تر ټولو مهم علت چې هم استعدادونه پکې وژل کیږي او هم د غوړېدو مخه نیسي هغه لټی ده چې یا تنبلی په ډیرو خلکو کې موجوده ده، او د دې په اړه موږ ډېرې کیسې هم را نقل شوې، خبرې هم شته، ټوکې هم شوې دي. خو دا ارواپوهنیز بحث ده چې ولې یو څوک لټ روک دی کېږي، څنګه خپل لټي وباسلی شي، ختمولی شي. نو د دې لپاره مهمه دا ده چې مسلکي او علمي بحث وشي. د دې استعدادونو برخه کې موږ خبره وکړه، کله چې انسان ورته متوجه شي لټ او تنبل نه وي، هڅه کوي، حتی خپل نیمګړتیاوې هم دوی په استعدادونو بدلولی شي. لکه دغه د مستر بین برخه وګورئ چې د ژبې مشکلات وو، په هماغه مشکلات د په استعداد بدل کړل، یعنی نیمګړتیا بدل کړه. په دې برخه کې د لټۍ ارواپوهنه کتاب چې اډوین سی بلس لیکلی او پښتو ته امداد الله تلاش رجبړلی، ډیر جالب علمی او مهم کتاب دی چې لیو چا سره په دې برخه کې ډیره مرسته کولی شي. او د کتاب پر پښته دغه جمله لیکل شوی، لټان د نړۍ هغه وګړي دي چې خپل استعداد نه خبره دي. یعنی لټان ډیر لوی لوی استعدادونه هم لري، ولې د خپل لټۍ له وجې د تنبلۍ له وجې ضایع کوي. او یو څه زما په ټولنه کې دا چې اوس دغه لټۍ یو ډول فیشن ګرځیدل، یعنی څومره څوک له خوبه نه وخت راپورته کیږي، څومره کورونه ورو کوي، هم دومره پرې ویاړي. موږ داسې خلک هم وینو، یعنی یو شی چې فیشن شي که هر څومره بد وي، نو ټول خلک ورته مخه کوي، خو سره له دې چې پر هغه منفي اغیزو باندې بیا فکر نه کوي. د کتاب یو جالب باس دا دی چې لټۍ را پیژني، او د مکالمې په شکل لیکل شوی دی، یعنی دوه کسانو ترمنځ باس دی، یا دی اروپوه او دی مرجع باس دی. مرجع ټول مخالف دلایل وایي، بحث ورسره کوي، او اروپوه ورته نور دلایل خبرې کوي چې مقصد دای قنی کوي، په هره خبره کې قناعت ورکوي، ټولې پښتنې ور ځوابوي، لارې چارې ورخي، یعنی تر ډیر عملی بڼه لري، او دغه دی لیکلو طرز هم ډیر منفرد او جالب دی. بل خبره کې دا و چې عملا هم دغه کتاب ځینې تمرینونه لري چې کله یو څوک تر سره کوي نو خپلې لټي ختموي. یعنی که یو لټ کس دغه کتاب لولي، نو دغه تمرینونه ته هم ممکن مخه ونه ویني، نو خپلې دا یو ټیسټ هم شو چې مثلا سړی لټ دی، که دغه تمرینونه په ډېر ښه شکل سره تر سوال نو لټ نه دی، مقصد یو کار په صحیح ډول مخې ته وړي. نو جالب اړخ دا هم دی چې عملی تمرینونه لري، په هغې برخه کې هم مرسته کوي. بل ځینې برخې مثلا د بهانو ته اشاره شوې، دغه بهانې چې موږ د کارونو لپاره کوو، مقصد موږ وایو د دې تا کار تر سره کول امکان لري ما خجالته کړي، ولې نه پوهیږو که تر سره یې نه کړو اصلا خجالته کیږو. یا وایي چې له کوم ځایه پیل کو، دا هم زموږ لپاره یوه بهانه ده، د کارونو لپاره موږ خپله پیل کولی شو. تر ټولو مهم شی هماغه پیل دی، یعنی لمړی قدم سخت دی چې ورسته کیسه اسانیږي، یا وایو دا ډیر ستړی کار دی خو چار څومره پریږدو لټی کوو خو نور هم سختیږي، ځکه نور کارونو سره هم مخ کیږو، نو په کار ده چې ورته متوجه وو. امکان لري چې ګټه ور نه وي، خو ګټه او تاوان موږ د یو شي فکر کولی شو. ډیر وخت دا هم موږ د ځان لپاره یوه بهانه جوړوو، ډیر زیات ستړی یم، د ستړیا خبره کوو، د ناروغۍ خبره کوو، د سردردۍ خبره کوو. نو دا مختلف عوامل دي چې موږ یې وایو، یا وایي چې سخت دی خو په دې نه پوهیږو چې اوس مجبور یم یو کار ترسره کړم، باید وشي. که چېرته ونه کړم نور کارونه هم مخې ته راځي، نو خبره نور هم سختیږي. یا ډیر خلک په تمه وي چې بل څوک به یې راته وکړي، یا وایي چې خپله به ترسره شي، دا شیان هم تر ډیره امکان نه لري. نو په کار ده چې د دې لپاره هڅه وکړو، دغه کتاب له موږ سره مرسته کوي، او پر لټۍ په نورو برخو هم تفصیلي بحث شوی دی. هغه کړنلارې چې موږ د خپل ژوند لپاره جوړوو، دا کتاب له موږ سره مرسته کوي. په کتاب کې یوه وړه ستونزه دا وه، دغه ژباړې ډېره جالبه ده، علمي ده، ښه ژباړې کړي ده، مفهوم ډېر ښه رسولی شي، د هرې طبقې د خلکو لپاره دی. عموما داسې بحثونه باید ډېر په داسې شکل وشي چې هر څوک ورڅخه استفاده وکړي. مقصد عام خلک، زده کوونکي، محصلین، ټولې باید ولوستلی شي. نو دغه اړخ ډېر جالب دی، یعنی هر څوک کولی شي استفاده ترې وکړي، ډېر اسانه دی، امکان لري ترسره کولی شي. دغه دوه یا نورې ورته جملې و عبارتونه ډېر زیات کې تکرار شوي دي چې کله کله لوستونکی د یوې جملې یا د یوې کلمې تکرار خسته کوي، نو په کار ده چې له مترادفاتو استفاده شوی وای. نور جالب دی، او زه باور لرم که یو څوک په دقت ولولي، دغه تمرینونه یې ترسره کړي، له لټۍ سره به خدای پاماني وکړي، او نور به بیداره، تکړه او چوستو انسانانو بدل شي.
ل طارق وزیر څخه مننه چې خپل درون نظر د لټۍ ارواپوهنه د کتاب پاړه لا سدي رډي مچلې سره شریک کړ. افلاطون وای لټۍ انسان د ژوند له هدف لری کوي، او ابو علي سینا ویلي لټۍ د بدن او عقل ناروغي ده.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کرکتنه ل ازادي رادیو
دا ازادي رادیو مجلې په دې برخه کې یو شایسته غزل لرو، د حفیظ حمیم چلالزی غزل د دوی په شخ.
ژوندی دیم ساتلی بی دیدنه خو مننه، په کال کې می یو ځل کوي پښتنه خو مننه. ته دا باران شپه ګوره، ته یاد ګوره د دې، تراکاږي مې په ذهن باندې غنه خو مننه. منم دې هغه سترګې دې راولې دې اخر، که هر څومره ډیر سخت وي ځنکدنه خو مننه. که دا لاره هم نه وای رسېدم به درته څنګه، پوهیږم زخت ډیره و اغزنه خو مننه. غنم غوندې په تا پسې چاودلی زړه ترې لاندې، پې ګرځوې د غم درنه میچنه خو مننه. ته هم پوهې چې نه وایم رښتیا درته، زه هم پوهیږم راته نه یې اندېښمنه خو مننه. همېمه ګورې نه چې ګرده ګرځم درپسې، ستا مینې کړمه ستا د ګړۍ ستنه خو مننه.
لحمیم جلالزی څخه ډیر مننه چې دا شعر په خپل ژغ د واتس اپ لري ازادي رادیو عربي مجلې ته را لېښلو.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیو مجله کې واوري،
پر کتابونو تبصرې او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په زړه پورې خبرونه
په رادیو مجله کې واوري.
د خبرونه په دې برخه کې عکاسي ته مخه کو، هغه هنر ته چې په افغانستان کې لا بشپړ بندیز نه دی پرې لګېدلې. عکاسي د تاریخ، ټولنیزو حالاتو او انساني تجربو د مستند کولو یو پیاوړې وسیله ده. عکس د ویشیبه یاداشت خوندې کوي او دراتلونکو نسلونو لپاره دا یاداشتونه تاریخي ارزښت پیدا کوي. په نړۍ کې عکاسی د 19مې پیړۍ په لومړیو کې پیل شو. عکاسی ته فوټوګرافي وایي. دا کلمه یوناني ده چې معنا یې ده د رڼا په وسیله انځور جوړول. په پیل کې عکسونه تور او سپین وو. بیا په شلمه پیړۍ کې د رنګا عکاسی ټکنالوژي پرمختګ وکړ. د همدې شلمه پیړۍ په وروستیو کې د ډیجیټل کیمرو له تولید سره د جینو په باور په عکاسی کې انقلاب رامنځته شو. البته ډیجیټل کیمرو له خلکو سره د مرستام کړی ده چې هر څوک کولی شي چې عکس واخلي. نن سبا هر ځیرک موبایل کیمرا لري او عکس هم په اسانۍ اخیستل کېدای شي، خو هنري عکسونه خپل ځانګړتیاوې لري. عکسونه د یوې ویش له مخې په څو ډول دي: مستند عکاسي، یعنی د واقعیتونو او ورځني ژوند انعکاس، تر ډیره دا ډول عکسونه خبریالان اخلي. پورټریټ عکاسي، هغه عکسونه چې د انسانانو څیره، شخصیت او احساس راشي. فیشن عکاسي چې د جامو او سټایلونو هنري بیان وړاندې کوي. یو ډول هم داسې هنري عکاسي ده چې خلاقیت او تخیل له واقعیت سره یو ځای کوي. شاکس یعنی هنري عکس د انسان احساس راویشوي. که په عکس کې غم وي ممکن لیدونکی غمجن کړي، که په عکس کې خوشحالي وي ممکن لیدونکی د خوشی احساس وکړي، او هنري عکسونه د لیدونکي د حیرانتیا او تفکر سبب کیږي. د هنرمندو عکاسانو په باور هر فصل خپلې ځانګړنې لري. له میرویس رسولي څخه به واورو چې د چک جمهوریت په پلازمینه پرا کې عکاسي لوستې چې په منی کې څنګه عکس ښه راځي.
منی د عکاسانو لپاره یو ډېر ښه موسم دی. د له خطر سره اول خو ډېر کلي رنگونه دي طبیعت کې، او بل د له خطر سره په منی کې لمرتیتی، کله چې لمرتیتی دا رڼا ډېر تیز نه ده، د عکاسي لپاره بهتري رڼا ده. ادیا کسان سی دی په وړي کې نور وختو کې د سهار سلمار راخیزی هغه وخت کې عکسونه اخلي، یا المار سم مخکې وو
لویږي. سلمار باید مخامخ نیوي،
مخامخ نیوي هغه
خودل ته بشي. دلته کله ناکله ځینې کسان سړي او چا عکس اخلي، سلمار مخامخ وي، سترګې ډېری وړي،
او سترګې ډېری وړي، او التا تیز المار ده. او
دا نه ما او بخښه ما مطلب دا چې په منی کې المار کله چیرته څوک المار ته مخامخ ولاړ وي، فرضاً زه ولاړم تاسو ما عکس اخلي، عکاسان عادتا هغه کسان چې سم عکس اخلي لکه تاسو چې اخلي، هغه بیا یو څه وخت هم انتظار دي چې دا فوکس برابر وي او لنس برابر وي، سترګې وړي، سترګې وشکې کوي، نو دې سره بیا څه کوي؟
هغه وخت کې مستقیم لمر ته عکس اخیستل یا د پورتری عکس اخیستل ما په نظر ښه نه ده.
یعنی لارخه باید عکس واخیستل شي،
لارخه باید عکس واخیستل په سوری کې عکس واخیستل شي، مثلا د ونی سوری لاندې. یا
خوونی کې بیا په مونږ کې خوونی اکثره ونی بیا سوری نه لري، کنه صغیر لا جنو ونو. د سوری خبرې ته اشاره وکړه، هغه ونی سي پانې رشیدلې، خصوصا په داوس په د منی پور سوری کې پانې نه وي په ونو کې. په دې وخت کې د طبیعت کوم عکس ډیر د توجه چل پوي؟
کسان په مخکې لغونه سيده پانی توي سي عکسونه اخلي،
دلته رنگارنګ پانی،
رنگارنګ پانی، یا یو ونا مثلا زیړ پانی ولري، او نورې ونې خړې پانی خړې وي، یا مثلا نور رنگونه ولري، هغه وخت کې د عکسونه خرازي د ونې دغه پانی توي سي. نو هغه کوم اتمن واور به ووري، او واور سوري دا د ونې شاخو باندې واورې کنه،
او هغه خپل رنگ ورکی،
او خپل هغه د ونې هغه شاخه دغه سټرکچر روحان یعنی تاریخ کاری راباسیه، دغه ځای کې مثلا دغه د ونې چې پانی نه لري سی واورې باندې ووري، یا شاته مثلا سپین واورې، یا بل لغی سی دغه راسي تازاد دی رنگو راسی خواه که بغا خیخ کاری ده.
پا دیک شک نشته چه تازاد هنر ده، پا طول هنرونو که تازاد یا دیر مهم شاید ده، لیکن پا ورد وقت که نه تازاد هم هنر ده. مثلا ده ونو پانو تل تاسی اشاره وکره، اگه ونی سی طول پانه الوی دلی ده، فرزن پورت یو پانه پا که بنده ده او پر الوی جو ده، که دی چرته دی عکس واخلی یا دول سیمبولیک پیغام پا که نوی؟
و زیاتره عکسونه یا څخه لکه اخلي همیشه پاکس کې یو تغییر سی هغه منظره کې تغیری یا کوم جای کې مثلا تا خبره سی و پانه ای پا دقیق که نوری سینی توجه زیادتر جلبه ای مثلا پا بونه که دیر پانه دی مگلی یا و پانه بل رنگ لری او زیادتر اخیر رسی دقا عکس پا حساب اگه مهم شای سی اما اگه یا و
تمرکز و فوکس پامده بانده وش
پامده بانده وشی چه خلکو توجه مالتا جذبه ای او دقا یا پانه خپل داستان لري نو داس ما په نظر نو پیګ مارڅو کوي سي هوته خپل داستان جوړ کی دل کاسیا مې هنر دا اکاسان څه اخلي یو داستان په حساب خپل جوړي ما ګم خلک سدا عکس ته ګوري خپل یو بل داستان ورته جوړي ما په نظر دا پانه سال دا نو دغه مقاومت کی سي تر اوسه کوي سي په ونه کې پاتې سي
تاسو داستان ته اشاره وکړه چې عکس یو داستان لري تاسو چې کله عکس اخلي ورلمخه داستان په ذهن کې درګرځي او کله چې ما عکس واخیست لږ ورسره مو داستان په ذهن کې درګرځي
لیکتاوي زه زیاتره وخت سيزه ما عکس اخلم مخکل مخکې او تغلره ما ايديالره ما مفکرالره ما عکس اخلم مګم زیاتره وخت د هغه وخت کې بخې دغه داستان تبدیل شي نظر په منظره ده نظر په اغه ډیټایل یا جزئیات د عکس دیسه په مخ لایزه کې زموږ مخه کې مسره په طبیعت کې ته
کله ناکله ټول هنرونه هم د سیوی په سر کې دی یو سیوی خو نتیجه بیا بل سره ووسی بیرته کاونی تراش مخکې مونږ یاد کړ مثلا پانه نه یو د منی د ورسیو شپو ورسو د دغه شپو ورسو یو ونه ده یو پانه پکې پات نه ده لیکن په سر کې یو رنګ ځاله ده فکر نه کوي چې دا د عکاسی له خاطره شاید ډیره جذابوي
ګورم ستاسو کې دې څه ښه کاس راځي دې دې څه
تاسو دې داستان په حساب دا خبرې کوي
او نه لښته دا همیشه ګوایم چې هغه ونه کې سلطنه ونه واخلې به اونې جذاب نه وي همیشه تاسو خبرې وا پانه یوا دې
ځاله
ځاله مثلا یو شی
یو مرغی کچرته ونه تراغلی
هم دا خبرې بل حیوان یا مرغی یا مثلا سه د دې دې ونه اغه مثلا دا شکل سی او دی انسان ته یا حیوان ته یا بل شي ته ورته دا شان ډېر خلک یا کسان اخنه
او پوجیم کی په دغه چک جمهوریت کې یو ډول ونی دی لکه په افغانستان کې سپیدارم دی ته ورته دی تنی سپین دی پورته پانی بیا پانی سره شیدلی پورته څنګه وچی وی کنه دغه سپینواله لدی هغه سره یو د سی او هغه تضاد نه را منست کی چې دغه ونو عکس وک وخلی
و دا ونس زیاتر وخت که خخ کاری سه شاته مثلا دبل رنگ ونی خړ یا د دې سورته ناجی
ناجو ونی شنی بیا
یا شنی یا زیاتر زیاتر وخت دغی سور رنگ خیره سور رنگ ایسه مثلا د سپین ځان وباسی او زیاتر کوشش سره وکي سه داسیان مثلا دا په خپل کادر کې راولي او نور دغه مزایم شیان مثلا د بلې ونې
څنګه
د مثلا د ساختمان د شان په دغه کې عکس کې راولي او کوشش کې دا شان چې د سترګو پام نور شان بل خواته نړۍ او دغه مثلا نیتا هغه شایي سي ا سبجکټ دستا انتخاب کړی غته واړی سي دغه شان مزایم شان لري کتري
دا تاسو جالب کلمه ورته استعمال کړ مزاحم شان کله نا کله هم دغه مزاحم شان په خپل د عکس په بشپړې دوه کې مرسته کوي مثلا یو ونه ده وچه ونه ده شاته یو ودانې ده زړه ده یو برخره نړیدلې ده یی خواته یو بل ونه ده دغه په دې ورستیو څنګه باندې دی وی ځالي هغه ورستی خاشاک پراته دي دا ټول بیرته فکر نکوي چې دا ټول سره کچرته یو ځای شي په یو عکس کې ا مزاحمت لمنځوري
البته باید یو توازن په نظر کې ونیسي سره او البته مثلا زیاتره مثلا لیونه لیو مهم شي نه او جذاب شي نه زیاتره سره ولی بیا سره یا لیدونکي دغه کې
او فکر دی خو اخوانشي
او خاطر به حساب باسي وو
یعنی د څه فکر نکوي مثلا زور کور بخپل د ژوند تیرې دل دی وچونه بخپل د ژوند انجام دی رنگ ځاله بخپل د ژوند انجام دی یعنی د درې سره مختلف شین بې بیا دغه رقم تصور څوک په اکسونو کې نشي اخیستلی.
اخیستای سي دا مثلا داسې ځای کې راولي یو دنه په کادر کې هغه ویو کې داسې عکس واخلي چې یو مثلث ترې جوړ کړي. سه یو کونچ کې مثلا دا ودانې ده، یو کونچ کې ونه ده او دغه ده، بل کونچ کې یو بل شی ده. اې دل خطر کته یو دی بل شاطر اول یو نازمونه لري دغه ونه لري د عکس بیا خپل جذابیت له لاسه ورکي. کته سی یو نازم په د عکس کې ول واچوي سره مهم شی په دغه کې سره ولې د دریمو برخو قاعده ورته وایي څخه عکس تاسو د دریم منطقه یا محل د عکس کادر کې راولې هغه سي کولې انسان عادت لري ورته سي هغه چای ته اول فکر کیږي.
د نن کې چرته تاسو د توضیح کې واځي کې مثلا فکر وکړي چې یو پانه ده دغه د سم مختلف پانه پرته ده په دغه پانه کې کداغه یو برخې نیمه عکس وي په دې عکس کې باید د کډری مختلف شین وچ ټول په خپل مت کې سره ارتباط لري درې سره باید معلوم شي
او درې والا باید خپل
فاصله څنګه وي باید سره
مهمه نه ده
فاصله مهمه نه ده
نو سم به د خون ډیر نږدې نه او فاصله مهمه نه ده دا خلک باندې تاثیر اچي سي دا او کله یو دغه جوړې به حساب شکل
دی یو بل شي چې د دې عکسونو هم خلک ډیر اخلي د حیوانات مثلا پومونی کې فکر نه کوي چې ځینی حیوانات خاص خصوصیات پیدا کوي ممکن عکس شو راسي فرض نظر تاسو ته یو مثال درکوم مثلا فکر وکړئ چې په یو کور کې د پراګ د منی دغه شپې ورځې دي بخاری لګولې ده دود پورته کیږي اول ته دود کار سره یو پښو غون جمن جناس سره او د دې عکس اخلي جالب نه
ډیره جالب ده نه یوازې د حساب البته سره هیڅ په منی کې زیاتره خلک څنګه سړی دي او خصوصا پیشکم حساب ځان دغه کې ټولي او التم نظر په غوړه سي په کوم کومبینیشن یا موږ دغه کې دغه عکس اخلي مثلا ته باید یو بل داستان دغه لید ولري چې د دې بخاري څنګه مثلا څنګه نسته دا ډېر مخک کاری مثلا دغه څنګه ځان ته ودی عکس اخلي او بخاري هم ته څنګه کاری دالته څنګه کاری بخاري تمام بخاري مجبور نه رسې راسي مګر موږ مهم ده بشکه پښو ده سم اگر اسی او باندې فوکس کوو او بخاري سم معلوم دي بخاري ته ځان ته ودی یا مثلا په بیرون سړی وګوري د خپل عکسونو وخت کې راځي چې طبیعت کې یو اسب مثلا شاته چې دغه په تور توې دا غبار یا لړۍ چې دا یو عکس دی او تراژدي صحنه په حساب د جوړې او د خپل ښکاری
مو بخښه تاسو لړۍ یاد کړه لړۍ ګور په منی کې ډېر وی او لړۍ یو ډول هغه دی یعنی انسانان پروانی لحاظ باندې همیشه په دې تجسس کې وی چې یو شی پیدا کی تجسس کوي او لړ د یو شی دی چې لسترګو ځینشان پنا کوي په دې کې هغه تجسس زیات وی د انسان یعنی ک یو تاسو د اسب مثال ورکو حتی کله اسب نیم په لړ کې نیم نه یم یو جذابیت پیدا کوي چې کم ده سره
او هم ده سره دا لړ به یو بل عکس ته بل دغه ورکی یو بل کولای او مفهوم ورکی د عکس ته زیاتره وخت د خبر سی مثلا د بعضی ونی پکې
ورکی
بعضی ونی
کاری
البته ډیر کولای منځري کوي چې سره په دغه خبر کې
را پیدا کی
سلهر سړی هر عکس سو غوړي پر خاطر سی وګوري یو ښه منظره پیدا کی دل خطر سی هغه مزایم شان دغه غبار شاته ورګدی
نو که چرته دې مرکه په پایل کې مو منی ته اشاره وکړه او د دې منی عکاسی باندې خبرې کو نو لړه یا غبار خو اصلا دې منی اخره دې منی تولید ورته وای دی نو په دې حساب باندې په منی کې عکسونه ډیر عالی راځي
د مخ په لاره ځما ډیر خوخیږي ز خپل کله چې غوړم عکس واخلم یا غوړم سید ما په زړه پورې عکس واخلم په منی کې زیاتره عکس واخلم ماته مثلا خپل کڅنګ سره پراکم او غوړم سید خار عکسونه واخلم زما مثلا د ولتاوا د سین د غپلونې سیدی د شاوخوا سه اخلی یو عکس مس د پول پسار ولاړ مس چارلز پول پسار یو کس یو سړی ما یو توک رازیل لغه خو دغه ناراضی یعنی شات نه لري کیږي له خوبان راوځي او ډیر دا
جالب عکس
جالب عکس او بعض وخت مثلا دا غبار څه ده همیشه یو آسان نی بعض جایی که غباری بعض جایی که نی یو کلاس دلمارم بعض جایی که سه زلیگی او یو محل که یو خخ کلی شکل لپاسا پیدش دقیقی که جوری دا شاغوندی مثلا
یو چراغ سی ده چوالی
او چراغ سی ده چوالی
دا المار تا تاسو اشاره وکړه زیست خپل ورت متوجه شویم د من المار ډیر شایسته د من المار هغه په انګلیسي کې یو اصطلاح ورته وایي چې ګولډن یعنی طلایی المار وي او دا طلایی المار ډیر جذبي انسان همداسې ده کنه خو په عکس کې بیا نه راځي
راځي د له خطره سړی باید د کمرو په له کمرو باندې تسلط ولري او پوسیس مثلا اول څه څوک کمره اخلي یا د سمارټ فون یا موبایل له لارې اخلي باید پوسیس مثلا خپل کمره باندې کوو غواړي ګرم عکس واخلي سرقه مي واخلي کوو غواړي سوړ عکس واخلي سرقه مي واخلي
دا ګرم سوړ
مطلب څه زیاتره دا تاوده رنگونه دي مثلا
تیز رنگونه مطلب
نارنجی رنگونه دا سر رنگونه دا زل رنگونه دا شاندي او سوړ رنگونه سي زیاتره آسمانی رنگونه دی او دا سړ رنگونه یې غدي ست دی او ځای کوټه سي رنگه د سړا هسکې زیاتره مثلا دا شین غابي رنگ سي د ریکواس کور رنگ کې خپل خپل هغه هس دې سړتیا کله سي زیړ یا نارنجي او کې دا کور کې او ټول دا طبيعت کوم ډېر او کاسي کوم ډېر استفاده کیږي مثلا کله څوک سي وغواړي تود رنگ واخلي باید التا سټ کې دا دغه کې وایټ بالانس کې باید داسې ځای سټ کې سه خپل کیمرا اوټومات دا عکسونه اندازه کې واخلي اوټومات دغه کې وایټ بالانس جوړي یا مثلا کوي سالت نور مودونه دي سه دغه دي د سوري مثلا عکسونه د سوري مود دا زیاتره زه د سوري مود سټ اوما یعنی د کومېټ له خطر سره زیاتره خبره مې وکړه مې کې مارلګ دا او د سوري وایټ بالانس پیس اپ وایټ بالانس او توایڅ سپین وایټ دا کوم سپین راسي عکس کوم سپین راسي
له شغل رسولي څخه نړۍ مننه له همدې مرکې سره د دې اونۍ اساسي راډیو مجله راند غاړم تر بیا مو خدای مل
رکل شراب دسرو لبان سنم رکل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم رکل شراب دسرو لبان سنم رکل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا تمي خوران سنم نظر لرا نظر لرا تمي خوران سنم رکل شراب دسرو لبان سنم رکل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا باش عاشقان سنم.